سلامونه نن یک شنبه د لیندیش په گوشته منیټه او د دسمبر ولا سما نیټه ده روانه نیم ساته خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې په خبرونو کوو. د طالبان حکومت او بو او انرژي وزارت تلنده پښپړه سمه د افغانستان د سندیزو حوضو په زینو برخو کې د احتمالي سیلابونو او د بو د سطح د لوړېدو په اړه خبرداري ورکړي. د وزارت پر خپل اکسپانډ لیکلي دي چې د هوا د هوا پیژندنې د ادارې او د معتبرو نړیوالو موسسو لخوا د ترسره شویو هایډرومیټرولوژیکي ارزونو په اساس د حریرو او هلمند د سندیزو حوضو په اړوندو سیمو کې د نسبتا سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د دې وزارت په وینا د کوشک او کاشان، هرات، فراه، هلمند، ترینکوټ او زابل د سیندونو پر غاړه په پرتو سیمو کې د برختونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو امکان شته. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت ته د دې سیمو له اوسیدونکو غوښتي دي چې د سیلابونو په صورت کې د کوزو سیمو خلک خبر کړي او په دې توګه د احتمالي انساني تلفاتو مخه ونیسي. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په تیرو درې ورځو کې د سپین بولدک له لارې د افغان کډوالو له 300 زیاتې کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پرون پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د راستنېدونکو کډوالو د نوملیکنې د کمیټې مسؤولانو د تختپل ولسوالۍ په انځرګل کمپ کې 302 راستنې شوې کورنۍ ثبت کړې دي، خو په بیان کې نه دي ویل شوي چې دا کورنۍ په خپله خوښه هیواد ته راغلي او که په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي. د پاکستان موقت حکومت د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ چې د چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنې اسناد نه لري د نومبر په لومړۍ نیټه پیل کړه. د نړیوالو ټولنو او طالب چارواکو د معلوماتو له مخې تر اوسه د 460,000 ډیر افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا UNHCR د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د یو پرمختللي روغتیایي مرکز د جوړېدو خبر ورکړی. UNHCR وایي چې دا مرکز یې د افغان ټولنې د روغتیا د احیا د بنسټ په مرسته رغولی. په افغانستان کې د UNHCR مرستیال یان سټورټ وال پرون په یک شبکه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د لوګر ولایت په دې سیمه کې ګڼ شمېر راستنېدونکي او بې ځایه شوي کډوال استوګن دي او د ده په وینا د دې مرکز جوړېدل به معیاري صحي خدماتو ته د دوی لاسرسی اسانه کړي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ډیره برخه مرستې بندي شوې، د دې هیواد روغتیایي سکتور له جدي ستونزو سره مخامخ شوی. په پام کې ده چې ترکیه، رومانیا او بلغاریا په تور سمندرګي کې د لامبوزنو ماینونو د پاکولو په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. د ترکیه دفاع وزیر یاسر ګولر پرون وویل چې په دې اړه موافقه له 2 میاشتو خبرو وروسته لاسلیک کیږي. د تور سمندرګي په حوزه کې د ناټو غړو هیوادونو د روان کال په اپریل کې د پولنډ، ګرجستان او اوکراین له چارواکو سره په کتنه کې پر اوکراین د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته په تور سمندرګي کې د ځای پر ځای شویو ماینونو د پاکولو په اړه خبرې وکړې. همداراز د دې دریو هیوادونو نو د دفاع وزیرانو په 13 اکتوبر میاشت کې په بروکسل کې او په 13 میاشت په انقره کې پر دې طرحې د وروستیو خبرو لپاره غونډې وکړې. او یو لوی جرثقیل پرون د پاریس د نوټردام د کلیسا د منار سر ته یو نوی میسي چرک پورته کړ. دا په داسې حال کې ده چې موظف کارګران هڅه کوي چې د دې تاریخي کلیسا د بیا رغونې چارې په راتلونکو 12 میاشتو کې بشپړې کړي. د نوټردام تاریخي کلیسا د 2019 کال د اپریل د 15 پور پیښه کې سخته زیانمنه شوه او چت یې ونړید. په پام کې ده چې د دې کلیسا د منارې پخوانی میسي چرک او د ګلانو ګډۍ چې د سوځېدلې برخې په کنډواله کې روغ رمټ وموندل شول د نوتردام په نوي موزیم کې نندارې ته وړاندې شي. د فرانسې په پلازمینه کې د نوتردام د کلیسا رغونه په 12 میلادي پیړۍ کې پیل شوې وه او چارې د څه باندې 200 کلونو په ترڅ کې پای ته ورسېدې، خو وروسته په 19 پیړۍ کې ځینې نورې برخې هم پرې ورزیاتې شوې. درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل، په روانه خبرونه کې به واوري. په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره کتلی او له هغه څخه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجمنو مسایلو په حل کې د منځګړتوب پوښتنه کړې. خو دا چې نوموړی په دې برخه کې څومره اغېزمن تمامېدلی شي، په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زرداشت شمس وایي
د پاکستانی طالبانو ترمنځ د مولانا فضل الرحمن هیڅ وزن نشته دی او خپل په مولانا فضل الرحمن باندې ټي ټي پی لخوا سو سو وارې ځانمرګې بریدونه شوي دي.
د شنبهای ارغوانی خوځښت غړي وایي د طالبانو حکومت د مجرمینو پر ځای قرباني میرمنې بندیانوي او غواړي او غوښتنه کوي چې دا بهیر باید ودرول شي.
آیا دا منطقی او قانونی ده چې د مجرمانو پر ځای د تاوتریخوالي قرباني ښځې په زندانونو کې اچول کیږي؟ دا څنګه د شریعت پلي کول او اسلامي حکومت دی؟
پاکستان د هوا د ککړتیا پر وړاندې د مبارزې لپاره پرون د یو بیسار اقدام په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره مصنوعي ورخت وازمایي. په روان نیم ساعت کې د دې او نورو راپورونو جزئیات راسره اوریدلی شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورنه. په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سره کتلی او ویل کېږي چې لاغه څخه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجمنو مسایلو په حل کې د منځګړتوب غوښتنه کړې. د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکه د پاکستانی طالبانو او یو لړ نورو مسایلو پر سر ترنګلی شوې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد جان شکیب پرون د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد پر اړیکو خبرې کړې دي. د جمعیت علماء اسلام ګوند پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دي چې دا کتنه د مولانا په استوګنځي کې وشوه. د بیان لمخې په کتنه کې افغان سفیر شاغلی فضل الرحمن ته د طالبانو د حکومت خصوصي پیغام ورساوه. په دې اړه چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د پیغام جزئیات څو په بیان کې څه نه دی ویل شوی. د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ د مهال یو چارواکی اکبر آغا له فضل الرحمن سره د افغان سفیر کتنه ډیره مهمه نه ګڼي او وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانه لانجه د ټیټي کچې چارواکي نشي حل کولی.
پاکستان او افغانستان چې خپل موضوعګانې حل کوي باید چې د دواړو طرفو څخه یو قوي قوي خلک وي، د دواړو قوي خلکو څخه، یعنی په علماوو کې او په قومي سپینږیرو کې او د حکومت په خلکو کې، هغه کولی شي د پاکستان او د افغانستان په مابین کې چې مشکلات دي حل کړي او د آینده لپاره چې احتمال د مشکلاتو وي هغه حل کړي.
اکبر آغا مولانا فضل الرحمن سره د طالبانو د حکومت د بهرنوی چارو د وزیر امیر خان متقی لیدنې ته د اشاره پترس کې وای دا ډول لیدنې کتنې عادي دي. شاغلی متقی د 2021 کال په دسمبر میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه څلور میاشتې وروسته پاکستان ته د سفر په مهال د جمعیت علماء اسلام له مشر سره کتلی وو. له شاغلی فضل الرحمن سره د طالبانو د سفیر کتنه دا پوښتنه هم را برسېره کوي چې آیا د پاکستان د مذهبي مشر دومره اعتبار لري چې په دې لویه لانجه کې منځګړتوب وکوي؟ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت پخواني ډیپلومات زردر شمس دې پوښتنې ته په ځواب کې وایي
د پاکستانی طالبانو ترمنځ د مولانا فضل الرحمن هیڅ وزن نشته دی او خپل په مولانا فضل الرحمن باندې دغه اومددي ټي ټي پی لخوا سو سو وارې ځانمرګې بریدونه شوې دي. نو په ټوله کې کوګورو پاکستان اوس په ډېر مایوسه حالت کې دی او دا سه ورتوالې ښکاری لکه زمونږ تیر د افغانستان جمهوریت چې هغه په وروستیو کې په افغانستان کې د سولې راوستو لپاره همدغه سه لیوالتیا زیاته او هر خواته لاس اچو چې متاسفانه ټول هڅو نتیجه ورنه کړه.
د جمعیت علماء اسلام ګوند پر ایکس شبکې په خپل بیان کې یادونه کړې چې د طالبانو سفیر مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه هم ورکړې ده، خو د دې سفر د احتمالي وخت په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان او پاکستان اړیکې په تیرو 15 لسیزو کې هیڅ کله هم شنه وو. د تیر جمهوری نظام چارواکو تل پر پاکستان تور لگاوه چې په خپل خبره کې د دولت مخالفو طالبانو ته پټنځایونه ورکړي دي، خو د جمهوریت له پرزیدو وروسته په تیرو څه باندې دو کلونو کې په پاکستان کې د تروریستي حملو له زیاتېدو وروسته د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې ترنګلتیا نوره هم زیاته شوې ده. اسلام آباد وایي چې د پاکستانی طالبانو تحریک دا حمله له افغانستان تنظیموي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې پاکستان دې د خپلو ناکامیو پر د افغانستان غاړې ته نه اچوي.
و موردل چې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر له مولانا فضل الرحمن سره کتلی ویل کېږي چې لاغت خې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجمنو مسایلو په حل کې د منځګړتوب غوښتنه کړې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د شنبه های ارغوانی خوځښت وایي د طالبانو حکومت د مجرمینو پر ځای قرباني میرمنې بندیانوي او دوی غوښتنه کوي چې دا بهیر باید ودرول شي. د حرکت د ویلمی په خبرولو سره په بلخ، تخار او غزنی کې د یاد خوځښت او شمیرغړو د اعتراضونو خبر ورکړ او د تاوتریخوالي قرباني خزو زندانی کولی غیر قانوني عملو بالا. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما هم د تیرې اونۍ د پنځمه پورز یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی و د طالبانو حکومت هغه خزي چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي او یا هم بې سرپرست دي زندانونو ته لیږي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا د تاوتریخوالي د قرباني خزو د بندیانولو په اړه د یوناما د راپور وروسته د شنبه های ارغوانی خوځښت د سیشن بی پورز د یوې اعلامیې په خبرولو سره وویل د طالبانو حکومت له جنسیتي تاوتریخوالي څخه د ملاتړ په پلمه خزي بندیانوي. د دغه حرکت غړي چې د بلخ، تخار او غزنی په سرپټو ځایونو کې یې اعتراضي غونډې کړې دي ادعا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې خزینه بندیانې رواني او فزیکي ځورول کیږي. دوی وایي د هغو ښځو وضعیت اندېښمن کړي چې د امن کور پر ځای زندان ته اچول کیږي. مبارک اکبری چې د شنبه های ارغوانی خوځښت غړې ده په یو ویډیو کې چې رسنیو ته یې استولې وایي د تاوتریخوالي قرباني ښځې زندانی کول د طالبانو د ناسم چلند ښکارندوی کوي.
آیا همانند مجرمین
آیا د مجرمانو په څیر د تاوتریخوالي قرباني شوې ښځې په زندانونو کې اچول د ښځو پر وړاندې یو ډول تاوتریخوالی نه دی؟ د طالبانو دا کړنې دا پټاګه کوي چې هغوی د ښځو د ځپلو لپاره له هیڅ جرم، نا انساني او نامنطقي چلند څخه دریغ نه کوي.
زهرا چې له غزنی ولایت د دغو اعتراض کوونکو د ډلې یوه بله غړې ده وایي
آیا دا منطقي او قانوني ده چې د مجرمانو پر ځای د تاوتریخوالي قرباني ښځې په زندانونو کې اچول کیږي؟ دا څنګه د شریعت پلي کول او اسلامي حکومت دی چې د مجرمینو پر ځای قربانیان زنداني شي؟
په ورته وخت کې د دغه خوځښت یو غړی معروف آریان وایي چې ملګری ملتونه باید اساسي حل لارې ومومي او د ښځو د زندانی کېدو مخه ونیسي. هغه وایي
باورمند هستیم که نشری یک چنین گزارش
را موږ باور لرو چې د دغه راپورونو خپرول په حقیقت کې د دین او شریعت په نوم د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د جنایتونو د یوې ډېرې وړې برخې افشا کول دي چې باید ودرول شي او ملګري ملتونه باید د اعلامیې او په خپرولو بسنه ونه کړي، بلکې د ملي ګامونو په پورته کولو او د اعتراضي خوځښتونو سره په مشورې دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي.
د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد ځینو رسنیو ته ویلي چې دغه ښځې په زندان کې نه بلکې په توقیف خونو کې ساتل کیږي او د دوی حکومت امن کورونو ته د بیا فعالیت اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یوناما تیره اونۍ د پنشن بې په ورځ په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي زندانونو ته لیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ مخکې یو شمیر هغو میرمنو چې د کورني تاوتریخوالي له امله یې امن کورونو ته پناه وړې وه ازادي راډیو ته ویلي و اوس له زیاتو ستونزو سره مخ دي خو بل ځای نه لري چې دوی لاړې شي. د بښنې نړیوال سازمان ویلي طالبان باید دا بهیر ودروي او هغه ښځې چې په هره بهانه یې زندانونو کې بندیانې کړي خوشي کړي.
د ژمی پر رانږدې کېدو سره په افغانستان کې ځینې کورنۍ وایي هڅه کوي د خپلو کورونو د تودولو لپاره له ارزانه او اقتصادي لارو چارو او وسایلو کار واخلي. ځینې نور بیا وایي چې د لرګیو او سکرو د پیرلو توان نه لري، له همدې امله د ژمي د تیرولو لپاره یوازې له سندلیو ګټه پورته کوي. خو ځینې نور بیا داسې هم دي چې دوی وایي د ژمي لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه لري او په داسې حال کې چې د سړو له امله ناروغان هم دي خپل کورونه نشي تودولی. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې هوا سړه شوې او د زمي موسم پیلېدو ته یوازې څو ورځې پاتې دي، یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې سږ کال به په سړه هوا کې خپل ژوند څنګه تیر کړي او د تودوخې له کومو وسایلو کار واخلي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله د سون توکو د پیرلو وس نه لري او هڅه کوي چې ارزانه او اقتصادي وسیلې وکاروي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی سید ربانی وایي چې دوی ژمی د تاوخانو په تودولو سره تیروي چې سون توکي ورته لغرونو راوړي.
مشکلات اقتصادی
سکل د خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې شوې د شمیر لپاره د سون توکو د پیدا کولو په هڅه کې یم، خو تر اوسه مې څه نه دي اخیستي. کو موږ دلته له تاوخانو کار اخلو چې اوبه ګرموي، کورونه هم ورسره ګرم وي او ډوډۍ هم پخوي، اقتصادي او ارزانه هم تمامېږي.
یارم اونجا یک چیز پیدا میشه.
د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ اوسیدونکی ګل محمد هم وایي چې سږ کال اقتصادي وضعیت ښه نه دی او نشي کولای چې د تودوخې کومه وسیله وکاروي، خو د دې لپاره چې ماشومان یې ناروغ نه شي اړ دی چې ژمی په سندلۍ کې تیر کړي.
ما کوشش میکنم که یک سندلۍ بمونیم او هم از مجبوریت که اولادهای ما مریض
زه هڅه کوم چې سندلۍ کېږدم، هغه هم د ناچارۍ له امله چې ماشومان مې ناروغان نه شي. خو د سندلۍ د ګرمولو لپاره د لرګیو یا سکرو د اخیستو وس نه لرم.
زغال بخریم یا چوب بخریم یا بالاخره یک چیز دیگه.
خود کابل ښار اوسیدونکي بخت بیبي وایي چې د سختې بېوزلۍ له امله نشي کولای چې سندلۍ هم کېږدي.
دا دوه کال شو چې امام دا یوه چیغه ده چې نه سندلۍ لرم، نه بخارۍ، نه چرۍ، نه د خسو کمایي لشته ده. حتی د سندلۍ ایله زه نه لرم چې زه به سندلۍ کېښودلی شم. خپله اوس مریضه یم، بچان مې مریضان دي، ټول مریضان دي. د یوې نسخې دوا درک نه لګېږي، نو زه به چرۍ، بخارۍ یا سندلۍ د کومې وجې نه کوم. د هېڅ شي غیر له الله له هیلې له نوره هېڅه هیله م نه لرم.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې چې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي، په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته بېوزلي او بیکاری په بېساري ډول ډېره شوې ده. که څه هم د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د تیلو بیه یو شان ده، خو د کابل اوسیدونکي وایي چې د یو ټن لرګیو بیه 10,000 افغانۍ، د یو ټن سکرو 14,000 افغانۍ او یو کیلو ګاز 55,000 افغانۍ ده، او منظم او دوامداره برېښنا هم نشته چې خپل کورونه پرې تاوده کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې تر 2023 کال به له 9 میلیونو ډېر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري، او دا شمېره به له پاکستان او ایران څخه د کډوالو په ایستلو سره نور هم لوړه شي.
پاکستان د هوا د ککړتیا پر وړاندې د مبارزې لپاره پرون د بېساري اقدام په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره مصنوعي ورښت وازمایي. د پنجاب د اعلی وزیر په وینا د دې ازموینې پر مهال د لاهور ښار په لږ تر لږه 100 سیمو کې د باران څاڅکي ورېدل. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان د لاهور ښار هوا لڅو اونۍ راهیسي ډېره ناولې شوې وه. د ښار په تیرو څو ورځو کې پرله پسې د چاپیریال له نظره د ککړو ښارونو د درجه بندۍ په سر کې راته، خو چارواکو د هوا د کیفیت د پاکولو لپاره په یو لړ اقداماتو لاس پورې کړ. د دفترونو د کارکوونکو او ښوونځیو په رخصتیو کې د 2 ورځو زیاتولو او نورو اقداماتو ډېره نتیجه ورنه کړه. خو اعلی وزیر محسن نقوی پرون خبریالانو ته وویل چې د یو بېساري اقدام په ترڅ کې لومړنی مصنوعي ورښت و ازموي. د نوموړي په وینا دا مصنوعي ورښت په 15 کیلومتره شعا کې په پام کې نیول شوی و، او په ترڅ کې د لاهور په لږ تر لږه 10 ناحیو کې باران وورېده. ښاغلي نقوی زیاته کړه چې دا مصنوعي ورښت د متحده عربي اماراتو په مرسته عملي شو، او خوندیتوب یې د متحده عربي اماراتو، متحدو ایالتونو او ځینو نورو هیوادونو لخوا دې ته د ورته ټکنالوژیو په کارولو سره د څه باندې 0 کلنیو ماموریتونو په اساس تضمین شوی دی. د جرمنی د خبری آژانس د راپور له مخې د متحده عربي اماراتو د متخصصانو یوه ډله په تیرو 2 اونیو کې په لاهور کې سترګې په لاره وه، او پرون یې د الوتکې په وسیله 48 ځانګړي وسایل د وریځو د ډکولو لپاره ځای پر ځای کړل. مصنوعي ورښت چې د وریځو د امیندواره کولو په نوم هم یادیږي، هغه طریقه ده چې د باران یا واورې د رامنځته کولو او زیاتولو په هدف په هوا کې د کیمیاوي موادو د خپرولو له لارې کارول کیږي. دا کیمیاوي مواد د لندبل ذرې جذبوي او په لویو څاڅکو یې بدلوي، او د دې باعث کیږي چې اوریزه په باران بدل شي. د دې تګلارې اغیزمنتوب د حواله څرنګوالي او نور عواملو سره تړلای دی. پاکستانی چارواکي د مزر صنعتي غازونو خبرېدل د خښتو د بټیو د موټرو او نقلیه وسایتو د کرنیزو محصولاتو د پاتشونو او نورو عمومي ضایعاتو د سوځولو له کبله رامنځته شوی لوګی په مرکزی پنجاب ایالت کې د ناولې هوا او د لوګي د ډېرې لړې اصلي علت بولي. پاکستان د نړۍ په کچه د کاربن ډای اکساید په سلو کې څه کم یو سلنه غاز تولیدوي، خو د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو له پلوه د نړۍ د لاسو ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه درته لروخ تر غمخ کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه. دا چې د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار راوروي.
انډیپندنت برتانوي خبرونه د ملګرو ملتونو نوی راپور ته پام اړولې چې پکې ویل شوی طالبان هغه خځې چې له تاوتریخوالي سره مخ شوي زندانونو ته لیږدوي. د ملګرو ملتونو په وینا طالبانو ادعا کړې چې دوی دا کار د دې خزو د خوندیتوب لپاره کوي. انډیپندنت لیکلي د طالبانو حکومت درویش دولتي مرکزونه چې له تاوتریخوالي څخه د اغیزمنو خزو د خوندیتوب لپاره جوړ شوی وو منحل کړي دي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د پنځمه پورې خبر کړ ویلي د طالبانو حکومت دې سازمان ته ویلي نور داسې مرکزونو ته اړتیا نه لري چې د خوندې کورونو په نوم یادېږي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د راپور ته خبرګون خوده ویلي دي دغه خزي زندانونو ته نه بلکې په توقيف خانو کې ساتل کیږي او خوندې کورونو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. انډیپندنت هم د خپل تحلیلي راپور په دوام کې د طالبانو لخوا پر خزو لګول شوی بندیزونه په ګوته کړي او لیکلي دي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. انډیپندنت لیکي افغانستان چې سمو د وړاندې په لوړو دولتي پوسټو کې خزي وي له کلو راهیسې د خزو لپاره د نړۍ د بدو هیوادونو په لیست کې دی. د یورو ایشا ریویو آنلاین مجلې بیا چې مرکز یې په نیویارک کې دی د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې له طالبانو سره د پاکستان اړیکې ترنګلې دي یو مقاله خبره کړې. د دې راپور لیکوال انور اقبال لیکي په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته په پاکستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خراب شو چې له همدې امله د افغان طالبانو او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ مخ په زیاتې دوه شو. والیدا کړي په افغانستان کې د تاریخ طالبان پاکستان د جنگیالیو موجودیت د دغه کړکیچ اصلي لامل دی. که څه هم طالبان په وار وار ویلي چې دوی هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد عملیات وکړي، خو د پاکستان حکومت ویلي په پاکستان کې د څو ورستیو بریدونو عاملین د تاریخ طالبان پاکستان عناصر و چې له افغانستان څخه بریدونه پلان او ترسره کوي. په پاکستان کې تر ټولو ورستۍ مرګونی حمله په دیر اسماعیل خان کې پر پاکستانی فوجان وشو چې پکې لکتر لګ درويشت فوجان وژل شو او څلور درش نور ټپیان شو. د تاریخ جهاد پاکستان په نوم یې ویډالې د دې برید مسولیت ومانه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دغه ډله له تاریخ طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره تړلې ګڼلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی زهرا بلوچ د جمعې پر ورځ په خبري کانفرنس کې وویل د طالبانو حکومت باید دغه برید عاملین او د تاریخ طالبان پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري.
ژوند کروغي کډارد لري تیریږي خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومان ته د پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټی یقیني کړی.
د جمعې په ورځ د غزنی په مرکز او ځینو ولسوالیو کې دروان جمعي لمړی واوره ورېده. د غواوره په داس هیل کې ورېدلې چې دلته ډېرې بزګران د اوبو له کمښت څخه شکایت لري، خو بیا هم واورې ته خوشاله دي. بل لور ته بیا د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي بزګران او باغداران ورښتونو ته زیات خوشاله دي، خو د طالبانو حکومت څخه د ورښتونو د اوبو د مهارولو او د بندونو د جوړولو غوښتنه هم لري. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی په مرکز او جنوب ولسوالیو کې د کلو او ښار د کورونو او دوکانونو بامونه کوڅې سړکونه او ونې سپینې واورې پوښلې دي. په کوڅو کې ماشومان په یو بل پسې د واورې مرګوړې ولي او ساتیرای کوي. د جمعې ورځ د غزنی په مرکز او جنوب ولسوالیو کې د روان ژمي لومړۍ واوره ووریده. دغه واوره په داسې حال کې ورېږي چې دلته ډیری بزګران د اوبو له کمښت څخه شکایت کوي، خو بیا هم زیات ورته خوشاله دي. دوی وایي د واورې او بارانونو ورېدل د دوی د کښتونو د سیاحت او غښتلتیا، خو تر څنګ یې تر مځکې لاندې اوبو د زیرمو د زیاتوالي لپاره زیات ګټور دي. فدا محمد د غزنی ولایت یک ولسوالۍ د سلیمانزو کلي اوسېدونکی دی. د وای د تخمونوش نه کېدا ورسره زیاتیږي. د غنمو لپاره ډیر ګټور دي چې مځکه نرمه او مرطوبه ساتي، د اوبو سطح ورسره لوړیږي او په ټوله کې د ورښتونو له کېدو سره د اوبو مصارف راکمیږي. له واورو سره طبیعي زیرمې زیاتیږي او وطن د آبادۍ لور ته ځي.
د پایدې د سو د اوبو ذخیرې زیاتوي، طبیعي منابعو ته ګټه رسوي، بل هوا مرطوبه کوي او نباتاتو دا شیان ژوندي ساتي. تخمونه هم شنه نباتات ژوندي ساتي، د هغو رطوبت نسبي رطوبت پوره کوي او بل د تخمونه د جرمنیشن یا د استراحت دوره پوره کوي په دې وخت کې، ځکه چې هغه هم رطوبت ته ضرورت لري، هم سردي هوا ته ضرورت لري، چې دوی باید په استراحت کې واوسي. کله چې استراحت دوره وکړي په تخمونه کې په خروش باندې او په ناغږي
بل لور ته بیا د غزنی ګڼ اوسېدونکي بزګران او باغداران ورښتونو ته زیات خوشاله دي، خو د طالبانو حکومت څخه د ورښتونو د اوبو د مهارولو او بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دیاکول سوالی عبدالمحمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي زه 10 کلن یم، زما په یاد دي چې د اوبو ګل په 15 گزه کې و، خو اوس 15-18 گزه ته رسېدلی دی. د دې وجه دا ده چې د ورښتونو اوبو نه دي مهر سوي.
زموږ له اوسني حکومت څخه دا غوښتنه ده چې تر څو د افغانستان کومې اوبه چې دي دا مهار کړي او د افغانستان ولس لپاره ګټه ترې وسي، تر څو چې نورو هېوادو ته ځي موږ غواړو چې د افغانستان خپل ولس ته دا اوبه په ښه سالمه او ښه طریقه باندې ورسیږي. موږ تر څو له خپلو اوبو څخه ګټه واخلو، موږ بارانه سي سیلابو مخه باید ونیول سي، هغه باید ودرېږي، ذخیرې ورته جوړې سي او کومې اوبه چې دي مخکې به 25 متره کې وي اوس 50 متره ته رسېدلې، ټیټکللې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډیری سیمو کې د اوبو د نه زیرمو کولو له امله ډیری کاریزونه وچ سوي او بزګران د لمریزې برېښنا او واټر پمپونو په واسطه د مځکې له تله اوبه راکاږي. د غزنی ولایت ډیری سیمې هوارې کرنې ته برابرې او د اوسېدونکو ډیری برخه یې په کرنه او مالدارۍ بوختي. دا چې د غزنی ګڼو اوسېدونکي د طالبانو حکومت څخه دلته د اوبو د مهارولو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي د اوبو او انرژۍ وزارت په دغه ولایت کې د مرکز په ګډون په 3 ولسوالیو کې 24 واړه او غټ بندونه جوړوي. څو ورځې وړاندې د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې بند په سیمه کې په دې اړه له کابل څخه د راغلي هیئت مشر د کابل سندیزی حوزې لوی رئیس مولوي حبیب الرحمن حقفال رسنیو ته دا خبره کړې وه.
د نورستان برګ مټال ولسوالۍ کې د 2 میلیونه افغانۍ په لګښت 40 پروژې بشپړې شوې. په دغو پروژو کې د سړکونو، ویالو، سربندونو جوړول او بیا رغونه شامله ده. نور جزئیات زموږ همکار راکوي.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د برګ مټال ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې د یونپس په مالی همکارۍ د آبادۍ او بیا رغونې 40 پروژې بشپړې کړې. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د بشپړو شو پروژو د نوعیت او پرې د شوي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پروژې د یونپس په مالی لګښت او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست په تخنیکي همکارۍ د ډاکار مؤسسې لخوا تطبیق شوې، چې په دې پروژو کې 14 د سرک جوړونې او ترمیم او 8 د کانالونو جوړونې او ترمیم پروژې شاملې دي. په دې پروژو څه د پاسه 40 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او د پروژو د تطبیق پر مهال 3015 کورنیو ته د کار زمینه برابر شوې او تر څنګه 3.8 بې سرپرسته او اړمنو کورنیو ته د 3.5 میلیونو افغانیو په ارزښت غذایی بستې ویشل شوې.
د هغه په وینا چې په نورو ولسوالیو او سیمو کې هم د WP، یونیسف او نورو مرستندوی ادارو په همکارۍ د کلیوالي سرکونو، ویالو، سربندونو او خلکو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو په لسګونو پروژې کار لاندې دي. د برګ مټال ولسوالۍ وسیدونکو امیر خان راته وویل په جمهوریت کې د حکومتي چارواکو او مرستندویو مؤسسو لپاره غورځول شوی وو، خو اوس یې په سیمه کې د آبادۍ او بیا رغونې چارې زیاتې شوې دي.
څلیرویشت پروژې کې څه کانالونه او څه سړکونه وو. پپړه او برګ مټال دا خو تقریبا 2 کیلومتر او پپړه تقریبا 4 کیلومتر سړک او منظم نوي سړکونه جوړ شوي دي. دغه نالاوه، ټټي، پیټګام او بیا افسه او پړګام او دا کلي کې هم سړکونه جوړ شوي دي. 2 کانالونه افزک کې او نور ځایونو کې کانالونه جوړ شوي دي. 100 متر په اوږدوالي کې الګول کې او کانکریټي استنادي دیوال جوړ شو.
برګ مټال د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لري پرته ولسوالي ده. چې د بدخشان چترال کامدیش او مرکز پارون سره پولی لري او اوسیدونکي د ژوند لومړنی وسانتیا او بی برخې دي.
درنو اوریدونکو د رادیو ترڅنګ زموږ خبرونې زموږ پر ویپاڼه هم لوستلای او اوریدلای شئ. زموږ پته د ازادي رادیو ټکی کوم پښتو نیم ساعت خبري مجله هم دلته پاتې.